د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجلې ته هر کله د خبرونه زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په امرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان حکومت د طالبانو د ورستۍ اعلامیې په غبرګون کې چې خلکو ته یې د خپلو لاسته راوړنو مبارکي ویلي وایي طالبانو چې هر ځای نیولی ټول ګټې تاسیسات یې وران کړي.
طالب چې پر هر سیمه یرغل او چپاول وروړی بېله ورانې بل لاسار هلته نه دي پرېښي.
په افغانستان کې د جګړې د تېزېدو په ترڅ کې د کندز ښار اوسیدونکو وایي د دې ښار په لمنو کې روانې جګړې ژوند تریخ کړی دی.
پنځمه ورځ وروسته نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ.
روانې جګړې ډېرې کورنۍ هم د خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي. جلال آباد ته د لغمان لالنګار ولسوالۍ وکړه شوې میرمن د جګړې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بس کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جګړې له تېزېدو سره د لرغونو آثارو لوټ او تالان ته اندېښنه ښیي. دا به هم واورئ چې په هلمند کې د مور او ماشومې یوازنۍ دولتي روغتون د یوازنۍ دولتي روغتون کارکوونکي وایي پر دې سربېره چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي د درملو په برولو کې هم ستونزې لري.
د دې تر څنګ د 1400 میلادي کال لپاره موږ هیڅ د دوا قرارداد نه لرو.
قولمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو اسمت څاروانده خبرونه چمتو کړي دي.
په کندهار کې د سپرلیو د بس په لاره کې د ماین چاودنې له کبله 15 ملکیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. د کونړ پر مرکزي روغتون د هاوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې او امریکا په ایران پورې تړلې لسکونه ویپاڼې بندې کړې. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې تیر شپه 15 تنه ملکیان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ د بس په لاره کې ماین وچاودېده. د کندهار د امنیه قوماندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادي رادیو ته د پیښې په اړه وویل:
تیر شپه 9 بجې د میوند ولسوالۍ د ګچ کاریز په سیمه کې د وسلوال ترهګرو شخصوي ماین انفجار کړی دی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسیدلي او 13 نور ټپیان شوي دي.
د دغه راز ول چې په اتلس ټپیانو کې شزه او ماشومان شامل دي. بارکزی په دې پیښه کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل، خو طالبانو څه نه دی ویلي. د کونړ ولایت پر مرکزي روغتون د هوان د ګولې د لګیدو له کبله اور لګیدلې دی. د اور د لګیدو له کبله د روغتون د تیلو زیرمه، د واکسین ساتلو خونه او د درملو ګودام سوځېدلې دي. د کونړ د امنیه قوماندانې ویندوی فرید الله دهقان ازادي رادیو ته وویل دا پیښه نن سهار 15 بجې د هوان د حقي مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې وشوه چې له مروري ولسوالۍ وشتل شوی و.
د تیرې ورځې رئیس د دولت او وطن او خلکو خاورې دښمنانو له خوانه اسداباد په خار باندې شپه فیره د هوان مرمۍ ته وویل چې شکر الحمدلله کوم ځاني تلفات نه لري.
د کونړ د امنیه قوماندانې ویندوی دا هم وایي چې له تیر مازیګر راهیسې وسلوالو طالبانو د هوان شپږ ګولې وشتي، خو له کبلې مرشوب نه ده پیښه شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې نن وویل چې په شاه او عروس بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. د دې ادارې پر اساس په دغه بند کې د کال 3.3 میلیون متر مکعب اوبه تنظیم او 9 میلیون متر مکعب زیرمه کړی شي. دا بند چې د افغانستان په ملي بودیجه جوړ شوی 2200 هکتار مځکه خړوبوي او 1.2 میگاواټ برښنا هم تولیدوي. ګورایو مبصر رمیز راجا اټکل کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته ماتې ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډله په سپتمبر کې 3 ورځنۍ او 3 شلو ورسیالي وکړي. رامز راجا نن په یو ویډیو کې چې د یوټیوب لاري خبره کړې ده ویلي دا به حیرانوونکې نه وي چې افغانستان چې د کرکټ سابقه ډیره کم ده د پاکستان په شان لوبډلې ته چې اوږده سابقه او تجربه لري ماتې ورکړي. په وروستیو کې د پاکستان په غوره لیګ سیالیو کې یو شمېر افغان لوبغاړي ډیر ځلیدلې دي. رامز راجا وایي چې پاکستانیانو د حضرت الله زازی په شان د افغانستان ځینې نور تکړه لوبغاړي لا لیدلې نه دي. دا خبرونه لازم دي راډیو اوري. امریکایي چارواکو د امریکا له بندیزونو د سرغړونو په تور د ایران د دولت اړوند لسګونی خبري بپاڼي چې د دوی په وینا اکثره یې ناسم معلومات خپرول او بیا یې له تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې بندي کړي دي. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام خبر شو ویلي درې دیرش بپاڼي چې د ایران د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون خپرولې او درې نورې چې د ایران د اړوندې وسلوالې ډلې کتایب حزب الله لخوا خبرېدلې بندي شوې دي. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول په نوم د امریکا حکومتي ادارې تیر کال تور ولګاوه چې د اسلامي جمهوریت رادیو او تلویزیون د سپای پاسداران ډلې د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د لیبیا د سولې په خبرو کې ګډون کوي. دا خبرې د امریکا د اروپایي شریکانو او د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د استازو په ګډون د جرمني په برلین کې کیږي. ملګرو ملتونو د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژندلې دی. د لیبیا لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارد نورلند ویلي چې امریکا او اروپایي شریکان به د دې حکومت د ملاتړ تخلي وکوي او له دې هیواد به د بهرنیو جګړه مارو پر وتلو ټینګار وکوي. ټاکل شوی دی چې د دسمبر په 23مه نیټه په لیبیا کې عام انتخابات وشي. په پام کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د سوریې پر بشري وضعیت خبري وکړي. په دې ترڅ کې با سوریه ته د ترکیه لاري د دې مرستو در رسولو په اړه چې روسیا مخالفت ورسره کوي هم خبري وشي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شاغل ګوتریش ته ویلي د یاغیانو تر ولکې لاندې د سوریه د شمال لوېدي سیمو ته د بشري مرستو رسول د دې هواد د کړکېچنو سیمو لاري هم ممکن کار دی. پر اپور کې د لاوروف له قوله ویل شوی چې روسیا به د باب الحواله لري د بشري مرستو در رسولو د طرحې مخنیوي وکوي. اټکل کېږي چې د دې لانجه پر سر به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې یو ځل بیا د سوریې د متحده روسیې او چین پر وړاندې سخت مخالفتونه راوچت شي. د استرالیا په سیدنی کې غونډې محدود شوې او لشاره دی باندې غیر ضروري سفرونه منع شول. استرالیایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا د هغې بڼې مخونی سي چې دلتا بلل کیږي. د وایرس دا بڼه چې لومړی پلا په هند کې وپیژندل شوه چټک خبري شي. له تیرې اونۍ را په دې خوا په سیدنی کې تر دېرش ډېر کسان د کورونا په دلتا وایرس اخته شوي دي. او د اروپا د فوټبال اتلولیو په لړ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او اسپانیا له سلواکیا سره د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د مسابقې میدان ته وسی. پرتګال له فرانسې او جرمني له هنګري سره د شپې په 9:30 بجې مخامخ کیږي.
د افغانستان د څلويو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټي ولس. جرال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټي درویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.1 ټیټي یویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټي اتلس. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.1 ټیټي شپږویش.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنور یسنوری د خپل تخنیک همکار ته روشن په امراسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت د طالبانو د ورستۍ اعلامیې په خبرګون کې چې خلکو ته د خپلو لاسته راوړنو مبارکي ویلې وایي طالبانو چې هر ځای نیولی ټول ګټې تاسیسات وران کړي دي. طالبانو په دغه نوې تازه خپرې شوې اعلامیې کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه خلکو ته د مبارکۍ ترڅنګ د غرض له افغان ځواکونو او د سرتیرو او پولیسو غوښتي دي چې له دوی سره یو ځای شي. طالبانو دا اعلامیه داسې مهال خبره کړې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې ولسوالیو سقوط کړی دی. د یو شمېر ولسوالیو په اړه د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ویلي چې تکتیکي پښه تګ کړی دی. خو د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز وایي طالبانو چې هر ځای نیولی عامه تاسیسات شتمني پلونه او پلچکونه په بمونو الوزولي دي. په افغانستان کې د جګړې له تیزیدو سره د جګړې د خېلو اړخونو لخوا هم تبلیغات او په دې ورسره کې زور اخیستی. نور به له خپل همکار واورو.
د افغانستان په ځین ولایتونو کې د طالبان لخوا د شمیر ولسوالیو په سقوط سره هغه څه چې د افغانستان د دفاع وزارت تاکتیکی شاتک بولی د غډلې په یوه تازه اعلان کې د خپل لا سره وړلو په اړه خلکو ته مبارکي ویلي او لا افغان ځواکونو پولیس یې غوښتنه کړې چې له دوی سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې چې روسیې کې د هغو سیمو په اړه چې طالبانو نیولې ویل شوي چې جګړه نه ده شوې او افغان ځواکونو له کومې نښتې پرته ولسوالۍ دوی ته پرېښي دي. دا انتقادونه هم موجود وو چې دغو ځواکونو ته په خپل وخت امکانات نه دي رسېدلي نو ځکه تسلیم شوي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت دا خبره رد کړې وه. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د مستد مشرتابه لخوا ویل شوي چې کومې ولسوالۍ چې نیسي هلته امنیت ټینګ کړي او د دولتي تاسیساتو تر څنګ د دوکانونو، مارکیټونو، صرافیو، سوداګریزو مرکزونو امنیت هم ټینګ کړي څو د خلکو شخصي مالونو ته تاوان ونه رسیږي. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د فراه ولایت د نردرې ولسوالي د طالبان لخوا تر ویل کېده وروسته د دغې ډلې لخوا په بمونو والوزول شوه چې طالبانو هغه مهال د دې دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د طالبانو په دې تازه خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې سوداګریز بندرونه چې د دوی لاس ته لوېدلي د پخوا په شان به فعاله او صادرات او وارداتات به هم د پخوا په شان ترسره کیږي او سوداګری دفترونو کارونه به نه بندېږي. د سیمه ییزو خبریالانو د راپورونو پر بنسټ طالبانو وړ مورس د شیرخان بندر سوداګریز مرکز هم ودی، خو کوم رسمي دولتي سرچینې دا خبره نه ده تایید کړې. اعلامیه کې د ښځو، رسنیو، لګکیو او د ټولنې د ټولو اشارو د خپلو په خوندیتوب هم ټینګار شوی او د درناوي خبره ورته شوې. خو د افغانستان حکومت د رسنیو مرکز وایي طالب چې هر ځای نیولې عامه تاسیسات او شتمنۍ کلونه او پلچکونه یې په بمونو الوزولي. د دغه مرکز رئیس دوا خان نپال وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هیڅ چا ته دا اجازه ورنه کړي چې د افغانستان د خلکو آرام ژوند ناارامه کړي.
طالب پر هر سیمه یرغل او چپاول ور وړي بیل ورانه بل اثر تل دی پری شتاشي په دا ورستي کې اکثره ولسوالي شاهدان شي دوی د چنګیز والا کو غونتی پر هر سیمه یرغل ور وړي دي امشتمنی تاسات پلونه سړکونه د په بمونو باندې لوزولي دي. د طالب سیرام داد طالب بیل دی ور اخته بل هستول تصویر او بل ستول فکر د افغانستان په اړه باندې نه لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي قوای به هیڅ ترګر ته د اجازه ورنه کی شي د افغانستان د خلکو آرام ژوند ناارام کړي.
طالبانو په خپل اعلان کې هم کسانو ته چې د ولسي پاڅونونو په نوم د دوی په وینا دولتي اربکی راکړل کړي غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي کړي دوی ور سره جدي چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو ورځو کې د جګړې په تودېدو او د طالبان لخوا د افغانستان په شمال او ځینې نور ولایتونو کې د ولسوالیو په سقوط سره یو شمېر خلکو د ولسي پاڅونونو د رامنځته کېدو خبره وکړه چې یو شمېر د پخواني جهادي قوماندانان لخوا رهبري کېږي. د افغانستان د دفاع نوی سرپرست وزیر بسم الله محمدي پر خلکو غږ کړی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شاته ودرېږي، دوی به ملاتړ کوي. بله،
بیا هم په همدې موضوع کې البته د نامنیو په موضوع کې تم کېږو. طالبان د لمه داسې مهال خبروي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډیرې ولسوالۍ نیولې دي. د کندوز ښار چې دوه واري مخکې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولې و، طالبانو بیا جګړه تر څنډو پورې رسولې ده. له څو ورځو راهیسې د کندوز ښار شاوخوا سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده او د سپکو او درنو وسلو غږ آن په ښار کې اوریدل کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
له څلور ورځو راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد دي. اوس مهال جګړه د ښار ختیځ لوري ته د چله مزار سیمې کې، شمال لوري ته د کلیګاو ملا سردار او د چپرمه سیمې کې، لودیز لوري ته د زرخری، سیاست فامیلیو، قراولتپه او د زاخیلو سیمو کې، او د جنوب لوري ته د الیخیلو او د صدرک سیمو کې روانه ده. د روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی اسد الله زرغون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بد حال دی روره، جنگ جګړې دی او بس خلک در په در دي. آ په لوم جنگ دی، دی په لوم جنگ دی، دی خاتم جنگ دی. ډیر بد حال دی، نه ډوډۍ پیدا کیږي، نه وبښته دی، نه برخته دی، او بس ماشومان دي چغې وایي. دغه دی بس
د جګړې شدت، دی وړي ګرمي، دی کرونا وایرس ګواښ او درڅنګ دی برېښنا او د څښاک اوبو نشتوالی، دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندز ښار یو بل اوسیدونکی عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دکانونه بند دي، خلک در په دره شو، یوه ډوډۍ په 40 روپۍ شو، پنځمه ورځ وروسته نه چاته اوبه پیدا کیږي او نه چاته ډوډۍ، خلک سیوا مهربانه در په دره دي.
څلوېښ کلن عبدالودود وایي چې له درې ورځو راهیسې په کور کې د څښاک اوبه نه لري.
نانوایګانې بندې دي، دودۍ نه پیدا کیږي، ډېر په سختي پیدا کیږي، اوبه نشته ده. امیدوارم چې د حکومت خلکو ته مرسته وکړي او ژر تر ژره د اوبو سیستم فعال کړي.
د کندز د ولایتي شورا یو غړی امرالدین ولی هم د کندز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مرکزي حکومت غواړي چې دغه ولایت ته تازه دمې ځواکونه راولېږي.
مردم به نهایت در مظلومیت قرار داره، مردم فعلا در فاجعه او در قربانی قرار داره.
خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي، جګړه له خلکو قرباني اخلي او خلک دومره توانایي نه لري چې خپل کورنۍ نور ولایتونو ته وباسي. جنگ د نن ښار ته رسیدلی، که دولت ډیر ژر تازه دمې ځواکونه راونلېږي ښایي په کندوز کې یو انساني ناورین رامنځته شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایت تازه دمې ځواکونه را رسیدلی دي او ډیر ژر به د کندوز روان وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې د کندوز ښار په نږدې څنډو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د کندوز پولیسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او اوس مهال یوازې د کندوز ښار او د علي اباد ولسوالۍ د افغان ځواکونو تر واک لاندې دي.
په افغانستان کې روانې جګړې د نارینه وو تر څنګ ښځې هم ډېرې زیانمنې کړې دي. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنو ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو درون پیټی دوی په اوږه وړي او له ښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه نوره بنده کړي او سوله وکړي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
نسیمه د لغمان د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده، کومه چې دغلته وروستۍ او ناکراری وترې کور کلی کروندې او ژوند پاتې کړي او د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د خپلې خور په کور کې اوسېدو ته مجبوره کړې ده. نسیمه چې د راتلونکي لپاره ډېر اندېښمنه ده، د جنگ له ښکېلو خواو غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د دې په شان زرګونه کورنیو ته چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي خپل کور کلي ته د بیرته ګرځېدو زمینه برابره کړي. مقدسه سالارزی په ننګرهار کې و مدني فعال ده، دا په افغانستان کې روانه جګړه پردی بولی او په دې باور ده چې د روانې جګړې ګټه نورو خو زیانی یوازې افغانانو ته رسیږي. سالارزی وایي هغه خلک چې جګړه کوي باید خپل دوست او دښمن وپیژني او د افغانستان په جګړه کې ډیره قرباني عام خلک ورکوي.
په دغه وختونو کې په ډیری ولایتونو کې جګړه زور اخیسته او زمونږ هر ورځ بیګنا افغانان وژل کیږي. موږ غوښتنه د جګړې د ښکېلو غاړو څخه دا ده، نور باید جګړې ته د پای ټکی کېږدي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، دغه شته ستونزې باید د خبرو له لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر یوه کال په ډیره موده کې څو ځلې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې لپاره مخامخ غونډې کړي چې له هر یوې سره یې د افغانانو هیلې تړلې وي، خو تر ننه یې داسې پایله نه ده ورکړې چې جګړه د مهار او د سولې څرک دې ولیدل شي، بلکې ورسره په نږدې ټول هیواد کې چاودنو، وژنو، بریدونو او مخامخ نښتو زور اخیسته چې د ملکیانو په ګډون پکې افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلو او زیانونو خبرونه ورکړل شوي دي. همدې وضعیت ننګرهار میشتې مېرمنې ناهیلې او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د جلال آباد اوسیدونکي او د ښځو د برخې فعاله سنا نوري نیوګه کوي چې ګوندې ښکېلې خواوې د سولې اراده نه لري او په خبره یې چې د سولې په نوم ناستو کې وخت تیروي او جګړو ته پلمې لټوي.
دا یو بانه ده چې تاسو جوړوي، دا به مطلب خبره ده تاسو چې د سولې خبره ته غاړه یې خیده، تاسو کله آلته کله دلته کله دلته د سولې خبرې دي، د سولې غونډې دي، دا ټول نو خو چې تاسو کوي دي نو سره پاره کوي چې جګړه ته زور ورکړی دی.
ننګرهار میشتې ښځې په داسې حال کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او ګڼو افغانانو یې د چټکتیا او په پایله کې د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جګړې له تیزیدو سره د لرغونو آثارو لوټ او تالان ته اندېښنه ښیي او له خلکو غواړي چې د لرغونو آثارو او تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې په زیاتېدو سره د جګړې جغرافیه هم ورستر بلې پراخیږي، خو د نورو اندېښنو تر څنګ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د جګړې له کبله د تاریخي میراثونو او لرغونو آثارو ته د زیان اوښتو او د لوټ تالان له امله اندېښمن دی. د دې وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل، په جګړه کې فرهنګي میراثونه او لرغوني آبادات د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ کیږي او همدا ډول یې مافیایي ډلې د لوټولو هڅه کوي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د خپلو سیمو د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي.
از تمام مردم شریف و عزت
د افغانستان له شریف او د قدر وړ خلکو غوښتنه کوي چې د تاریخي آبادو د ساتنې په برخه کې پام او همکاري وکړي او اجازه ورنکړي چې له اوسنی وضعیت مافیایي کړي قاچاق کوونکي او هغه کسان چې د فرصت په تمه ناشتي خدای مکړه فرهنګي میراثونو او لرغونی آثارو ته لاس وروړي او د خپل ګټو لپاره وکاروي.
قرار به تم
د خغلی زهیر په خبره تیر سلور لسیزو کې په ډیر شمیر فرهنګي میراثونه ویجاړ او زرګونه تاریخي آثار تالان او له هواره د باندې قاچاق شول. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي په دې ډله کې طالبانو د بودا مجسمې ویجاړې کړې او همدا ډول لسګونه نور فرهنګي میراثونه چې د بودایزم له دورې سره یې اړیکه درلوده له منځه یووړل. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په بامیان کې د بودا مجسمې د دوی د واکمنۍ پر مهال د یوې محکمې د حکم له مخې ونړول شوې او له هغې پرته دوی د فرهنګي میراثونو په ورانولو کې لاس نه لري. د ښاغلي مجاهد په خبره دا ډله د دوی په سیمه کې د شته لرغونو آثارو ساتنه کوي او د وضعیت پاتې کېدو سره به ټول د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدوي. له دې سره پخوا کې یو شمېر فرهنګیان په دې اندي چې د جګړې پر مهال د فرهنګي میراثونو ساتنه سخت کار دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم وایي په ناامن او جنگي حالاتو کې به د تاریخي آثارو قاچاق زیات او د تاریخي میراثونو ساتنه به هم سخت وي.
وضعیت کورې چې څه ډول دی، بدبختانه جګړه، بېوزلي او د امنیت نشتون دا ټول هغه څه دي چې د فرهنګي میراثونو له ساتنې سره مرسته نه کوي. له خلکو د همکارۍ غوښتنه ښه کار دی، خو هغه خلک چې د جګړې له کبله خپل کورونه پرېږدي او ویریږي چې کوچنیان یې په مرمۍ ونه ویشتل شي څه ډول به مرسته وکړای شي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال افغانستان کې نږدې 1500 ملموس فرهنګي میراثونه ثبت شوي، خو په غیر ملموس ډول بیا شل فرهنګي میراثونه ثبت دي او دا بهیر لا هم روان دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوي شمیرو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 3 تنه د کورونا له امله مړه شوي دي. ل کورونا سره د مبارزې په ترڅ کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر دې د اتلکه افغانان د کورونا ضد واکسین شوي دي او ټاکل شوی چې 4.5 لکه نور هم واکسین هم افغانستان ته په دې وروستیو کې ورسیږي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
کورونا هغه وژون کې وایرس چې لامل په افغانستان کې د قربانیانو په شمیر کې ورس تر بلې زیاتوالی راځي. خو د افغانستان عامې روغتیا وزارت د کورونا ضد نور واکسینو د ترلاسه کولو هیله لري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس عدیزی ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې 4,000 دوزه کورونا ضد نور واکسینو هم افغانستان ته ورسیږي. خاغلی علیزی ویل تر دې دمه 8,000 افغانانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی او لا هم دا پروسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې روانه ده.
خوشبختانه موږ یو دغه وادونه څخه چې واکسین لري او ودول ته واکسین تطبیق کوو، دا اوس هم زموږ د واکسین تطبیق لري په نارمل ډول سره په څلور دي شولاته کې روانه ده. تقریبا د څه کم 1,000 هوادول زموږ تر اوسه پورې واکسین شوی دي او د امروختي وزارت غواړي چې په 2023 کلونه کې د نفوسو 8% وګړي واکسین کړي.
په تیر یو میاشت کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه پیل شوی، لامل یې په دې هیواد کې د مړینې لوړې شمیرې ثبت شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 2,209 د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په همدې موده کې 3,400 کسان رغېدلي او 3 نور مړه شوي دي. خو عام خلک د اکسیجن کمښت او د کورونا ضد واکسینو ته د خلکو کم لاسرسي د ستونزو په توګه یادوي. د کابل خار یو تن اوسیدونکې سلیمان صدیقی.
د کورونا د واکسینو پاک لبز دوم رو وایم چې دا یو غټویر شه د خطر اوسه پوری زمنګ سیمه ته نه دراغلی ترڅو موږ واکسین وکړو. نور زین ته چې موږ کله تلی ګورو کوڅه په کوڅه کلی په کلی هلته واکسین کیږي او ډیر زیات مراجعین هم لري د خاطر چې دغه مرض مخنیوي وشي. خو تر اوسه پورې زمونږ زیاته دغه ټیم نه راغلی ترڅو موږ واکسین وکړو.
خو د کابل ښار بل اوسیدونکو الهام جاوید وایي تر دې دمه نه دی غوښتي چې دا واکسین تطبیق کړي.
د کرونا د واکسینو پاړه باندې زما یو ملګری ماته ویل چې ما دا واکسین وکړل په ما کې زیړې را پاره او بل ډوز مې تر سره نه کړ. نو زم په دغه خاطر باندې وویریدم چې زه باید دغه واکسین ونه کم زکوم نه چې نور مرزونه مو کې را پاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو تر اوسه چې کوم کسان په افغانستان کې د کرونا په درېمه څپه کې مړه شوي په دوی کې داسې کس نشته چې واکسینې لګولی وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او دغه شان واکسین وکړي. په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له پیله تر اوسه 1,950 کسان په دې وایرس اخته شوي او 4,386 کسان ترې مړه شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
به همدې روغتیا په موضوع کې تم کېږي. په هلمند کې د مور او ماشوم دی وزنی دولتي روغتون کارکونکو وای پر دې سربېره چې لته روو میاشت رئیس تنخواګان نه دی ورکل شوی دي درملو په برابرولو کې هم ستونزې لري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملکا سرایا په نوم د ورختون کارکونکو وای د تیر وو میاشت رئیس معاشات نه دی ورکبل سوی او که ستونزه حل نسی نو مجبور دي چې دندې پریږدي. دا ورختون چې 50 بستر دي د مور او ماشوم د درملنې په برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا سل کارکونکو لري. د ورختون امیر ډاکټر محمد ولی همت وای د معاشاتو د ځان د ستونزې ترڅنګ د 1400 هجری کال په بودیجه کې د درملو قرارداد هم نه دی ورکبل سوی.
دا د جوزان میاشت موږ وو میاشت چې هیڅ مسلکي او غیر مسلکي پرسنل هیڅ ماشنه دی خاص نه دا ورته ترڅنګ د 1400 میلادي کال د لپاره موږ هیڅ دوا قرارداد نه لرو.
د پلوشې په نوم د دغه رختون یوې شجنه روغتیا پالې ازادي راډیو ته وویل چې په سختو شرایطو کې کار کړي خو لا هم د وو میاشت رئیس معاش نه دی ترلاسه کړي.
نو دغه مشکلات چې موږ ولاله دلته بل خواري نه سور سره کول دغه مخواري چې دلته موږ په دغه وزبه کې کار کوو نو ماشینه چې نه یې بارمو څنګه وکړو مشکل مخاطب لاسته کړ دا و میاسونه.
په عین وخت کې د هلمند د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحد حازم د ملکا سرایا روغتون د کارکونکو د معاشاتو د ځنډ ستونزه د مالی وزارت پورې تړلې بولي چې په وینا په نږدې ورځو کې به حل شي. د شاغلی حازم په وینا د هلمند ترڅنګ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا یو څلوي روغتونونه د دغه ډول ستونزې سره مخامخ شوي.
یوازې د ځنډ لته هم دغه شی اوس په افغانستان کې تقریبا یو څلوي شپخانی د دغه سینه پروژو د مشکل سره مخ و چې دغه ماشونه تر اوسه پر وزارت مالی د طرز عمل د نه درلودل په خاطر چې څومره سر جمهور حکم کړی و چې انټي پروژې د مدغم سي دا ماتل به خوشبخت نه چې مشته د وزارت مالی ته فقط درو ولایتو مفکراله چې په غو درو خوشبخت ولایتو کې یو هم هلمند.
د ملکا سرایا روغتون په هلمند کې یوازنې 50 بسترې روغتون دی چې په وړیا توګه د مور او ماشوم درملنه کوي. د روغتون د مسولانو په وینا دوی ته د ورځې په اوسط ډول 150 ناروغان مراجعه کوي.
په جرمني کې لومړنی هوایي ټکسي ازمختي الوت وکړل. نور بل اسمت سروانه وورو.
په جرمنی کې لومړنی جوړ شوی هوایي ټکسي 1500 متره مشتي الوت وکړ. د رويټرز خبري اژانس ته راپور لمخې د جرمنی د اولو کوپټر کمپني هوایي ټکسي د دوشنبه په ورځ د فرانسې په اسمان کې والوت. دا ټکسي چې د فرانسې په یوانندارتون کې از مشتي الوت وکړ په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملاً سپرلې ل یو لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټاکسي یو کوچنی څرخکی یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټاکسي پاریس ته نشته ل لو بورژي هوایی دګره الوت پایل کړ او ل درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پرمځکه کېناست. د دې ازمیشتي الوتیا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسی په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسی دوه تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسی ازمیل شوی دی.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. د آزادۍ رادیو وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم.